The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 29 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړي او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي پاکستان کې د خبريالانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تجویز شبه صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو د ملک په کچه د وفاقي حکومت په بینا د راتلونکي اگست میاشتنه په پرایمري سکولونو کې یو قسم تعلیمي نصاب شروع کول د ملکی آئین اتلسم ترمیم خلاف ګام بللې او څوک چې د خبرونو تفصیل ته امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړي او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د امریکې صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالر دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالر مرسته اعلان کړي افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالی کال کې د امریکې لخوا دغه جنگ ځپلي هیواد ته ورکړل شوو مالی مرستونه 3.5 میلیون ډالر زیات دي کچاري کانګرس ته دغه پیسو منځوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټری او د مالیاتي چارو افسر ان مک انډریو خبريالانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالر پیسو درخواست هم کوي کمی چې د تیر کال په نسبت 3 ارب ډالر کمی دي پاکستان کې د خبريالانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تدبیسي صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي پاکستانی میډیا وایي د دغه مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي په دغه صدارتي حکم کې دا تجویز هم ورکړل شوی چې د 28 ګریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په عین کې ورکړل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسای په حق باندې تباه کوونکي اثرات ولري د پاکستان حکومت د دغه تدویس کړي آرډیننس په حق لاسنه دی ویلي خو حکومت داوه کوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاده ده د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او سیلونکو د وفاقي حکومت په بینه په ټولو صوبو کې د راتلونکو اگست میاشتنه په پرایمري سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوې تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 15 جمعات طالب علمانو ته خوده لیکيږي او په دویم پړاو کې بعد د شپږم نه د اووم جمعات پورې زده کوونکو ته خوده لیکيږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د نهم او دولسم جمعات طالب علمانو ته غزول کیږي د تحریک انصاف حکومت وايي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکه کوي او وايي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي د پاکستان د تعلیم ماهران وايي د 13 ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پاټو په صلاح د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی ماهرین وای د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قومي اتلانو زې جنگي اتلان ونیسي او ورسره به په ځوان کول کې د پښتنې صلاحیت ته ډیر نقصان ورسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړني حالاتو د مرستو اداره یونیسف وای پاکستان ته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین یو لاک خوراکونه رسیدلی دي. د صحت نړیوالې ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د استرازینیکا اکسفورد جوړ ویکسین 12 لک او 8 زره خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته به د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 12.2 میلیون خوراکونه ورکول شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي وو، کوم چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مئی د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغې کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس آف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستې نور هم زیاتوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ خپل 5.5 بلیون دفاعي لګښتونو بودیجه په ډاګه کړې چې په هغه کې 3.3 بلیون د 2022 کال لپاره افغان ځواکونو ته ځانګړي شوي. دا 300 میلیونه زیات دی د تیر کال په پرتله چې امریکا افغانستان ته ورکړي. کله کانګرس لخوا تصویب شي نو له دې سره د 3.25 لک افغان امنیتي ځواکونو پر روزنی وسایلو او هغوی ته د زیربناو په جوړولو باندې ولګول شي. په دې اړه نور حال د شهبزاده پر راپور کې اوري.
د امریکا صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د کال 2022 لپاره د امریکا د دفاع 5.5 بلیون ډالر بجټ په ډاګه کړی چې پکې د افغانستان امنیتي عسکرو لپاره 3.3 بلیون ډالر هم شامل دي. د افغانستان لپاره غوښتل شوی د غیمداد کې د تیر کال نه 300 میلیونه ډالر زیات غوښتل شوی. که چېرې کانګرس لخوا دغه منظوریږي نو د افغانستان 5.25 لک امنیتي عسکرو لپاره به پوځي سامانونه د روزنې یا تربیې لپاره په کار اوزار ترڅنګ د ودانیو جوړولو کار کیږي. د پینټاګان نائب د دفاع سیکرټر او فائنانشل افسر ان مکنټریف خبریارانو ته ویلي موږ غنو چې په داسې حال چې موږ د افغانستان عسکر راوباسو موږ غواړو چې افغانستان ته ځنې اضافي مرستې ورکړو. د امریکا پوځي پلان جوړونکو په افغانستان کې د جنگونو د مصرف لپاره د 3.9 بلیون ډالر اضافي مرستو غوښتنه هم کړې ده. دغه مصرف د تیر کال په مقابله کې 4 بلیون ډالر کم دی. مکنټر وای په دغه پیسو کې بازنی د افغانستان نه د عسکرو د وستلو بقایا اخراجات پوره کیږي. د دې پوځي مرستو ترڅنګ به افغانستان ته د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا نور امداد هم ورکړل کیږي. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د جمعې په ورځ ویلي د مالی کال 2023 بجټ کې د افغانستان لپاره 370 میلیونه ډالر هم شامل دي. دغه بودیجه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د خزو د حقوقو خوندیتوب او د نشې توکو د مخنیوي لپاره 30 میلیونه ډالر اضافه هم شوه ده. د امریکا ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو په دې خبره خوشبيني خوندلې ده چې افغان حکومت به د دې جوګشي چې په خپل ځای پاتې شي او دا چې طالبان به د امریکا سره شوي د تیر کال لوزنامه عملي کړي. په دغه معاهده کې طالبانو د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې افغانستان به پر راتلونکو کې ترهګرو مرکز نه جوړيږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد وړاندې ویلي چې طالب مشرانو ورته دا ضمانت ورکړی چې دوی غواړي حالات سم شي. زلمی خلیزاد روانه میاشت امریکایي قانوندانانو ته ویلي دوی ماته ویلي چې د دوی فکر کې پرمختګ راغلی. دوی وایي چې افغان میرمنې حقونه لري چې پکې په سیاسي هلو ځلو، تعلیم او په کارونو کې د ښځو ګډون هم د دوی حق دی. موږ به دا ټول هر څه ګورو. په داسې حال چې افغانستان امنیتي عسکرو ته اضافي پوځي امداد ورکړل کیږي، په عراق او شام کې بیا د امریکا پلوی عسکرو ته په مالی مرستو کې کمی راوستل شوی. د پینټاګان لخوا تجویز شوی د 2022 بجټ کې د عراقي عسکرو او د امریکا پلوه شامی ډلو لکه سیرین ډیموکراتیک فورسز لپاره 522 ملیون ډالر ټاکل شوی دی. دغه مرستې د تیر کال د 200 ملیون ډالرو د مرستو ناکامې دي. د پینټاګان د نوي وړاندې شوی بجټ تر مخه عراقي ځواکونو ته 322 ملیون او اس ڈی ایف او نور امریکایي پلوه ځواکونو ته 100 ملیون ډالر ورکړل کیږي. دا محل پر شام او عراق کې 2500 امریکایي عسكر دي او د پوځي چارواکو په وینا دا امکان نشته چې راتلونکي کال په دغه کې سکه مې راشي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دوی تر اوسه د هغه پاکستانی چارواکي خبر په رسمي ډول نه ترلاسه کړی چې رسنۍ ته پکې ویل شوی. الحمد الله محب سره لدی عمله ډیپلوماټیک او رسمي اړیکې نه پالي چې په نګرهار کې د پاکستان پر وړاندې توندي او توهینونکي خبرې کړې دي. هغه محب وویل د پاکستان څخه د داډول غیر ډیپلوماټیک عمل تمن لري، خو که په دې اړه رسمي څه ترلاسه کړي د افغانستان حکومت به ځواب وایي. په دې اړه بشپړ راپور له کابل حق ملوانه سواله
د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکر حمد الله محب وروسته له هغې دا خبرې په یو مطبدي کانفرانس کې وکړي چې ځینو رسنیو خبر خپور کړی چې د پاکستاني ولوړ پوړي چارواکي ویلي چې د حمد الله محب د پاکستان په اړه وروستۍ څرګندونو غوسه کړې او له دې وروسته به د نوموړي سره د ډیپلوماټیکو او رسمي اړیکې نه ساتي او په سیاسي پریکړو کې به د نوموړي حضور ورته د منلو نه ده. د دغه چرواکی لخلی ویل شوی د محب دی ورسته سرګندونو پاړی افغان حکومت ته د خپل خوشینۍ پیغام رسولو خبره هم کړی ده، خو خاغلی محب خپل خبرو کې ویل دوی ته تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی راغلی، خو که دوی ته په رسمي ډول کوم څه وړاندې شول حکومت به یې ځواب ووایي. خاغلی محب وایي د پاکستان څخه د دا ډول غیر ډیپلوماټیک عمل توقع نه لري. محب وویل
د پاکستان نه دغه رقم یو غیر ډیپلوماټیک عمل توقونه کیږي. بیا هم دومره وایو چې تر اوسه پورې خو دا خبره کم بې نامه بې ګمنامه خبره ده چې کله نوم پیدا کړي او په رسمیت پیدا کړل بیا په هغه وخت کې ورسره د افغانستان دولت جواب وایي. په هغه ځای کې بیا ډیپلوماټیک مرجع شته دی، هغوی به جواب وایي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې حمد الله محب سمدا وړاندې په ننګرهار کې د خپل څرګندونو پر محل پاکستان په افغانستان کې د څلويخ کلنې جګړې تر شا بللې او دغه هیواد پر سیاسونه او دوه مخي چلاندې سخت نیوکې کړې وي او پاکستان یو ځل بیا د طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی و. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې حساس شرایطو کې د پاکستان دا ډول د ریزنی ول د دواړو هیوادونو لپاره په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو څېړونکو نجیب آزاد وایي تر دې مخکې هم دغه هیواد مشرانو پر پاکستان نیوکې کړې وي، خو هغه وخت پاکستان دومره غبرګون نه و خودل شوی. خو د محب خبرو چې دوی دومره غبرګون خودل لامل یې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر کې دلای شي چې کابل کې د ولسمشر سره په ځینو مسایلو باندې جدي بحث شوی د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. آزاد وویل
لامل کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر کېدلی شي، ځکه کله چې د پاکستان لوی درسي کابل ته سفر وکړي خپل ولسمشر د اخته په لومړۍ ورځ وویل چې په ځینو مسایلو باندې جدي بحث وکړي او پاکستان دې ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د افغانستان دولت سره مرسته کوي او خوره همکار بوي. دا په دې معنی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شغلي غنی او د باجوه ترمنځ پر ځینې توافقات باندې بحث او ځینې توافقات سوي، نو دغه ورسره دغه ډول څرګندونه فکر کوم چې پاکستاني د هغې توافقاتو خلاف بولی چې د شغلي غنی او د باجوه ترمن سویلي
څو کاله مخکې د امریکا حکومت هم د حمدالله محب سره د لیدنو او کتنو لړۍ هغه مهال درولې و چې غلی محب یلی وو. د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیدزاد له طالبانو سره د سولې خبرو پر پیل کولو کې افغان حکومت کمزوری کړی. که څه هم افغان حکومتي چارواکو د طالبانو لخوا د وروستیو تاوتریخوالي تر شا د پاکستان ملاتړ ویني، خو پاکستان بیا د افغان حکومت هغه تورونه په بار بار رد کړي چې ګواکې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی. د زلمی خلیدزاد په شمول امریکایي چارواکي طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستلو کې د پاکستان رول ستاینه کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
پاکستان فلورز میلز اسوسییشن او د سوداګرو سازمان وایي له تیرو دوه میاشتو څخه د پاکستان او افغانستان په تجارتي دروازه باندې بندي اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د پاکستان فلور میل اسوسییشن د اتحادیې مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پولو باندې نوې پرانستل شوې د ضلع کلاسې پلا د بادنی تجارتي دروازه باندې کاروباري چارې پټه پدریدلې دي چې په نتیجه کې د کلاسې پلا مسلم باغ لورلای ژوب مسخیل او د نورو یو شمیر سیمو کاروباري خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د بادنی بارډر په حق له زموږ غوښتنه دا ده چې دا بارډر د تیر دوه میاسه د سرکار د ویزه د سختی پرنامه باندې تمام کارونه رکاو کړی دي چې دا علاقہ د درو اویا کالو صدا محروم علاقہ ده. په دې علاقہ کې د نن سبا په وخت کې هم نه بجلیستا، نه روډستا، نه ګیستا، نه ټلیفونستا اور نه سکولستا. نو د خدای لپاره چې دا کاروبار برته بهاله کی او اسانیانی ورکی چې د پولی دی خواته او د پولی وا خواته د دواړو د خلکو د روزګار وسیله جوړ شي او هغه د وسکر روزګار وسیله به د بزنس د امپورت او د ایکسپورت.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر اختر کاکړ بیا وویل چې تر اوسه پوری پر دغه سره د پوله باندې مارکیټ نه دی پرانستل شوی.
د بادینی بارډر چې د کمی ورځې سي ابتدا شوی دی، خلاصوي دی او پراغه باندې نور د سرکار د خوا د مارکیټونه د نن دي شروع سوي او نور په کار کې څنګه زیات سوي دي. نو دا په روان وخت کې به دا کامیاب کیږي او په روان وخت کې به دا مخته دي ځکه چې دا بارډر نو اخلاصوي دي. ما پر بارډر باندې پر بارډر باندې مارکیټونه نه دي الا سوي د مارکیټونه شروع سي.
د په خبره چې کوم ژمنه سوي وي د سرحدي پلو پر مارکیټو باندې کار نه دي سوي. تیر کال د پاکستان او د افغانستان ترمنز د سپتمبر په میاشت کې د بادینی دغه تجارتي دروازه پرانستل شوې و. د دغه تجارتي دروازې تر پرانستل مخه دلته یوازې په بلوچستان کې افغانستان ته د چمن قانوني لار موجوده ولا. تجاران وی چې د بادینی لار د افغانستان و منځنۍ سیمه ته او دغه ډول د پنجاب ترمنز ډیره ارزانه او لنډه لار ګڼل کېږي. دلته په بلوچستان کې د پاکستان د کشتم یو عالی رتبه مامور وویل چې د بادینی دغه تجارتي دروازه زیاتره تاجران د غیر قانوني کاچاک لپاره کاروي. دوی قانوني توکي ډیر کم وړي. د تیرې کې انصاف حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان او د ایران پر سر د پوله باندې 13 مارکیټونه جوړوي. د درو مارکیټو پایلټ پروژه دوی پیل کړی و چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان پر سر د پوله باندې په بلوچستان کې دوه مارکیټونه او یو بیا په خیبر پښتونخوا کې و. تر اوسه پورې په دې ته اسانتیاوي نه دی ورکول سمي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر 1500 کیلومتره اوږده سرحدي پوله موجودیت لري. پر دغه سرحدي پوله باندې په خیبر پښتونخوا کې تورخم، انګوراډه، غلام خان د تګ راتګ لپاره قانوني لارې دي. حکومت وی چې دوی د پاکستان او د افغانستان پر دغه سرحدي پوله باندې او ستراتیژي صد زیات ازغن تار لګولې دي. لوی مرامیده دي چې د غیر قانوني خلکو د تګ راتګ مخونی ولسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نا.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
خبرونه واوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. پاکستان کې د صحافیانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نامه هغه مجوزه ارډیننس رد کړی چې حکومتي په ګډ هیواد کې نافذ کول غواړي. مطبوعات وایي د دغه مجوزه ارډیننس مقصد د کال 2002 په ګډون هیواد کې د میډیا اړوند ټولو اوسنیو قوانینو ختمول دي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې وري.
دغه تنظیمونو په خپل ګډ بیان کې د مجوزه قانون په خپل دایره کار کې سخت ظالمانه بللي او وایي دا به د اظهار په ازادۍ د میډیا په خپلواکۍ او معلوماتو ته د رسایي په آئینی ضمانت تباکون اثرات ولري. د یادو تنظیمونو مشرانو په خپل بیان کې په دغه مجوزه آرډیننس باندې اعتراضات راپورته کړي او ویلي چې دا قانون د هغه مخالف ذهنیت سرګندونه کوي څوک چې د خلکو د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي د حق سره د دښمنۍ تصور لري. په دغه بیان کې ویلي شوی چې دا مجوزه قانون د موجوده حکومت لخوا د برتی کړی شو هغه بشمیره ترجمانانو د میډیا مخالف رجحان مجسم علامت دی. مطبوعات وایي چې د دې مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل آرډیننس په ګډون د میډیا اړوند د ټول موجوده قوانین ختمول دي. د میډیا د سر په حواله دغه مجوزه آرډیننس کې وړاندیز شوی چې د ګریډ 2 افسر به د مجوزه پاکستان میډیا اتارټي مشري کوي. دغه تنظیمونو خبرداري ورکړي چې د میډیا د انتظام د موجوده قوانین نو ختمول څنګه چې په دغه قانون کې تجویز ورکړی شوې ده په پاکستان کې شتون لرونکي ټوله میډیا تباہ کړي. د حکومت لخوا د میډیا د انتظام لپاره د نوې آرډیننس په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سره زیر وړاندې د پاکستان د مرکزی حکومت د بشري حقوقو وزارت هیواد کې د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان په کچه د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وای د مجوزه آرډیننس مقصد د هیواد میډیا قید کول دي.
میډیا کو ڈکلریشن لینا پڑے گا 5 سال 10 سال کے لیے, اس کی ہر سال این او سی لینی پڑے گی حکومت سے, پھر ٹریبیونل بنا رہے ہیں.
ہغوائی پا دغه مجوزه آرڈیننس کے تجویز ورکڑے شوی دی چې پرنٹ میڈیا با دا ہر لس یا 5 کلون لپاره نوې ڈکلریشن اخلی او دا میڈیا ټولو ادارو لبا ہر کال دا حکومت سخا این او سی اغستل وی او بل دا سی ٹریبیونل بجوڑوی چې پکی با دا حکومت دا خوخ ججان ناس وی او دا ٹریبیونل با دا سی وی لکه دا نیب عدالتونا. پا دغه مجوزه آرڈیننس کے ویلی شوی چې څوک دا قوانینو سرغړونه کوي نو په هغه باندې به د 15 کروڑ روپو جرمانه هم لګول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د دې مجوزه آرډیننس په حق لاکم سپیناوی نه دی جاری کړی, خو تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری بی بی سی سره مرکه کې دا تاثر رد کړی چې ګنی پاکستان کې میډیا د بندیزونو سره مخ ده او وایي هیواد کې د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره لا قوانین نه دي نافذ کړی شوي او په دې مجوزه قوانینو باندې کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ وکیل آفتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا سره په دې مجوزه آرډیننس په خبرو کې وایي کدا قانون منظور کړی شو نو دا به پاکستان کې د اظهار په ازادۍ تر ټولو لوی قدغن وي.
قانون ہوگا جس کو میڈیا کا مارشل لا قرار دیا جا رہا ہے. یہاں پہ آزادی تحریر و تقریر بالکل ختم ہو جائے گی.
ہغوی دا با یودا سے قانون وی چی دا میڈیا مارشل لا باور تبیلی کی گی او دے سرا با حیوات کی دلک او تقریر آزادی بیخی ختم شی او دا دے دلارے با پا سوشل میڈیا صحافتی آزادی ہم دا کنٹرول لاندے را شی. دا صحافیانو دا حقونو دا سار دا نڑیوال ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ترمخا کال 2006 کے دا پاکستان دننا دا سے سلور صحافیان وجلی شوی چی د سیړنیز رپورٹنگ په موضوع به کار کولو. رپورٹ کې ویلي شوی چې په کال 2006 کې په 130 هیوادونو کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان په 115 نمبر ولاړ وو چې د کال 2019 په مقابله کې 3 درجه لاندې راغلي. د صحافیانو د حقونو د یو بل نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست تر مخه د کال 2019 نه تر کال 2006 پورې پاکستان کې لږ تر لږه 70 صحافیان وجلی شوي, خو د پاکستان حکومت لري چې هیواد کې خبریالان د کار مکمل ازادي لري او وزیر اعظم عمران خان وار په وار ویلي چې پاکستان کې میډیا د ماضي پرتله نن ډیره آزاد ده.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
د
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.
لاهور پولیس د حکومت نامرور جهانگیر ترین ډله کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي نذیر چوهان پر ضد وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د بدنامولو په تور مقدمه درج کړي. نذیر چوهان د شهزاد اکبر په مذهبي عقیده سوالونه راپورته کړي دي چې ګینه شهزاد اکبر قائدیانی دی. سیډن کې وایي له بده مرغه یو سیاسي شخړې ته مذهبي بڼه ورکړل شوې او پاکستان کې ډېر اسانه ده د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو په هغه د کفر ټپ هوه تیرولی چاپرې راپور رسولی.
د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي نذیر چوهان د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو سوالونه راپورته کړي وو چې ګنی شهزاد اکبر د احمدي اقلیت سره تړاو لري. بیا د شهزاد اکبر په خاص باندې لاهور یو تاړه د نذیر چوهان په ضد د شهزاد اکبر د بدلو په تور مقدمه درج کړې ده. نذیر چوهان د واکمن تحریک انصاف ګوند په ټیکټ د پنجاب اسمبلی منتخب غړی دی خو اوس هغه د وزیر اعظم عمران خان یو وخت کې ډیر نږدې ملګری جهانگیر ترین په ګروپ کې شامل دی. مرکزی حکومت د جهانگیر ترین په ضد شوګر سکینډل یا بوره کاروبار کې غیر قانوني عربونو روپو ګټلو په تور کاروایی پیل کړې ده. رپورټونه وایي چې هم د شهزاد اکبر په وینا اف آی اے یا د پلټونو مرکزی ادارې د جهانگیر ترین سره سختی راغسته ده. رپورټونه زیاتوي چې شهزاد اکبر دا هم غواړي چې جهانگیر ترین گرفتار کړي شي. د سیاسي چارو سیړونکو د پاکستان پارلماني نظام باندې کارکونکو غیر دولتي ادارې پیلډیټ بشر احمد بلال محبوب وای د بد برغي او سیاسي شخړې ته مذهبي بڑا ورکړې شوې ده.
جب کوئی اور چیز استعمال نہ ہو رہی ہو اور کارگر نہ ہو رہی ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہب کا خاص طور پہ یہ قادیانیوں کے خلاف اگر کوئی گفتگو کر دے اور اس کے بارے میں
هغه وایي پاکستان کې دا یو اسانه خبره ده که د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو هغه باندې د کفر فتوا لګوه او د هغه مذهبي عقایدو ته لانجمه نه ووایا. احمد بلال محبوب زیاته کړې پاکستان کې د قادیانانو مسله ډېره حساسه ده او ندیم چوهان چې په شهزاد اکبر کوم الزام لګولی دی او بیا یې د ګرفتارۍ ورکولو اعلان هم کړی دی نو دې سره به ولسي جذبات نور هم راپارېږي. بلخوا شهزاد اکبر ټویټ کړی دی چې یو مسلمان باندې د کفر فتوا لګول د پاکستان د قانون لاندې جرم دی ځکه هغه د نذیر چوهان په ضد مقدمه درج کړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی شهزاد اکبر په ښه ډول خپل کار کوي. فواد چودھری د خپل ټویټ د لارې لاهور پولیسو باندې د نذیر چوهان په ضد د سخت کاروایۍ کولو ټینګار هم کړی و. وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونو د مذهبي ازادو په اړه د امریکا حکومت کمیشن د مذهب قانون د لګکو په ضد ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت سخت ټکونه کوي. په وروستو کې د یورپي اتحادیې هیوادونو پارلمان د مذهب قانون ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان لپاره تجارتي مراتبو ته بیا کتنې قرارداد هم منظور کړی و. د واکمن تحریک انصاف ګوند نذیر چوهان لخوا هم د خپل ګوند شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو باندې د حمله په یو داسې وخت شوي چې وزیر اعظم عمران خان د مذهب د سپکاوي قانون دفاع کوي. د یورپي یونین پارلمان لخوا دغه قانون ختمولو غوښتنې ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان دې کې د بدلون یا بیا کتنې امکان هم رد کړی دی. کال 1978 کې د هغه وخت فوزي امیر جنرال ضیا په دور کې منظور شوی دغه قانون د لاندې تر اوسه یو نیم زر تنانو په ضد مقدمې درج شوي دي. مهمه خبره دا هم ده چې لا تر اوسه په دغه جرم د لاندې عدالتونو نه د مرګ سزا شوي یو تن هم نه دی تیزندي کړی شوی خو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه جرم باندې تورن یو شمېر تنان د قهرجنه مظاهرچیانو د لاسه وجلي شوي دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 29 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکای د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د خبريالانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تجویز شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو د ملک په کچه د وفاقي حکومت په وینا د راتلونکي اگست میاشتې په پرایمری سکولونو کې یو قسم تعلیمي نصاب شروع کول د ملکی آئین اتلسم ترمیم خلاف کام بللې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. امریکای د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکای جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالر دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالر مرسته اعلان کړي. افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالي کال کې د امریکای لخوا دغه جنگ ځپلي هیواد ته ورکړل شوو مالي مرستو نه 3.5 میلیون ډالر زیات دي. کچاري کانګرس ته دغه پیسو منظوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټری او د مالیاتي چارو افسر این مک انډریو خبري اعلانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی. د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالر پیسو درخواست هم کوي، کوم چې د تیر کال په نسبت 4 ارب ډالر کم دي. پاکستان کې د خبريالانو بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تدبیر شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. پاکستانی میډیا وای د دغه مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي. په دغه صدارتي حکم کې دا تجویز هم ورکل شوی چې د 2 گریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي. پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی، د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په آئین کې ورکل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي په حق باندې تباه کوونکي اثرات ولري. د پاکستان حکومت د دغه تدویس کړي آرډیننس په حق لاسنه دی ویلي، خو حکومت داوه کوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاد ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او سیلونکو د وفاقي حکومت په وینا په ټولو صوبو کې د راتلونکو اگست میاشتې په پرایمری سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللې. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوې تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 5 جمعات طالب علمانو ته خود لیکيږي او په دویم پړاو کې بعد د شپږم نه د 8 جمعات پورې زده کوونکو ته خود لیکيږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د 9 او 12 جمعات طالب علمانو ته غزول کیږي. د تحریک انصاف حکومت وايي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي. او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي. خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکې کوي او وایي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي. د پاکستان د تعلیم ماهران وایي د اتلسم ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پارټو په سلا د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی. ماهرین وایي د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قومي اتلانو ځای جنګي اتلان ونیسي او ورسره به په ځوان کول کې د پښتنې صلاحیت ته ډېر نقصان ورسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړني حالاتو د مرستو اداره یونیسف وایي پاکستان ته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین یو لاک خوراکونه رسیدلي دي. د صحت نړیوالې ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د استرازینیکا آکسفورد جوړ ویکسین 12 لک او 8000 خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته به د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 12.2 میلیون خوراکونه ورکول شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي کم چې ډېر په تیزۍ سره خوريږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مئی د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغې کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د وفاقي حکومت لاندې په اسلام آباد کې د هر فکر او د صوبایي حکومتي یونټس نمندګانو باندې مشتمل یو نېشنل کریکولم کونسل یا قومي تعلیمي نصاب په خپل غونډه کې یو تعلیمي نصاب جوړ کړی او ټول هیواد کې به دا یو نصاب وي. خوایا د دغه یو تعلیمي نصاب او یو قوم جوړولو دغه هڅه به څه ګټه وکړي؟ د خیبر پښتونخوا تعلیمي پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ دا به تاسو د ریوی د خبري علي صادق قسم شاپ رپورت کې ووري.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې ماهرانو د سکول ماشومان لپاره یو کامي کریکولم یا تعلیمي نصاب منځوري ورکړی دا او غاړي یو کام او یو تعلیمي نصاب وي. خو ون نیشن ون کریکولم په حق لا په خیبر پښتونخوا کې په هانوي یو تعلیمي نصاب طبقاتي نظام ختمولو لپاره بخوي. خو د پاکستان غوندې وفاقي ملک کې د بیل بیل مورنۍ جوبو کلتور، ثقافت او تنوع له هم ځای ورکول پکار دي او پکار ده پاکستان کثرت کې وحدت وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشل پاتای ګوند په وخت کې په عین کې اتلسم ترمیم د لاري ثبوته نصاب جوړولو اختیار او حق ورکړل شوی. دغه غوند د ثقافت یا کلتور صوبایي سکتر پروفیسر خادم حسین وای د ون نیشن ون کریکولم بنیادی فکر کلتوري، سیاسي او علمي ستونزې لري. پاکستان یو وفاق دی او دلته تعلیمي نصاب جوړولو اختیارات ثبو سره دي. په هغه باندې د وفاق فیصله کول غیر عیني عمل دی.
سنگل نیشنل کریکولم مطلب دا دی چې سنگا سبونا اختیار واپس واغستې شي او د ماشومان او کلتوري ضرورتونه یو شان کې دي. دا سنگ ممکنه ده نو بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل ماحولونه دي، بیلابیل فطرتونه دي، بیلابیل جغرافیه دي. دې کې د بیلابیلو مثالونو، د بیلابیلو کلتورونو، د بیلابیلو د اطلانو، د تاریخ دغه ټول په نصاب کې ځای کول دي. په تعلیمي نصاب کې نو دې سره یو خدغه چې کوم د دې بنیادی فارموله د چې څنګه دا ټول په زور یو شان کې په فکری توګه باندې او په زور او سیاسي توګه باندې نو کومونه دلته ډیر دي، تهذیبونه کلتورونه ډیر دي، جبې ډیر دي، دغه ټول یې ختميږي. نو دا علم تم تاوان دي، دا پوهه تم تاوان دي، دا ملک تم تاوان دي، دا قومونه تم تاوان دي.
سیاست مدار افراسیاب خټک هم وای د وفاق د ټول ملک لپاره یو تعلیمي نظام جوړول یو غیر عیني عمل دی، ځکه چې دا د صوبو اختیارو. هغه وای د پاکستان غونډې ملکونه چرته چې تاریخي، کلتوري او د ژبې تنوع پکار ده بیل بیل نصاب وي. هغه وای د پاکستان نصاب کې دومره زیات مرکزیت و چې بنګالیان هم د دې د وجې پاکستان نه جدا شو، او کله چې هغوی خپل مورنۍ ژبه د پاکستان ژبو کې شاملول غوښتنه کوله نو په هغوی ګولای اورول شوې.
دا تنوع چې دا د کثرت ښکاری، کدا موږ تسلیم کو وی پیجنو نو دې سره اتفاق پیدا کیږي، او کدی نه موږ انکار وکړو او دا د خپل اندې کولو کوشش وکړو نو دې سره اختلاف پیدا کیږي. او دا اختلاف زموږ پښتو او بنګالی ژبه پاکستان کې یعنی نه تسلیمېدا 1952 کې دا کې یونیورسيټي طالب علمانو مظاهره وکړه چې زموږ ژبه یعنی بنګالی ژبه تاسو قومي ژبو کې یو ژبه تسلیم کړي. پاکستان مرکزی حکومت نه صرف انکار وکړو په غیر ډز وکړي د هغې یو یادګار جوړ شو چې ډاکې ته زلتلی ماما یادګار ما کتلی دی. نو هغه یادګار چې دی د بنګلادیش بنیاد هغې نه پرېوتو. نو دا خو زموږ ازبیلي خبرې دي، مګر پاکستان واکمنان اوس هم تاریخ نه سبق نه زده کوي.
په پیښور اسلامیه کالج کې د پښتو شعبې د رحمان بابا چیر چیرمن او د پښتو مشهور شاعر عباسین یوسفزی وای ون کریکولم ون نیشن ښه سوچ دی، خو بیل بیل مورنۍ ژبې هم ماشومان ته ښودل ضروري دي چې ماشومان د دغه ژبو د لارې خپل کلتور او خپل ځان هم وپیژني.
هر څوک بیل بیل کریکولم وای که د دې ټولو بچو یو کریکولم شینه د دوی د کمپټیشن به صحیح بیا اندازه کېدای شي. خو زه چې څومره سوچ کوم نو په دې کې دا یو خبره اضافه کول غواړي چې هر بچی ته د مورنۍ ژبه انیشلی د لازمی مضمون په تور باندې گریډ 1 ټو گریډ 12 خامخاو خودلې شي، ځکه چې د خپل ژبه نه وای نو د خپل کلچر نه، د خپل هیروز نه، د خپل ویلیوز نه، د خپل ټریډیشنز نه، د خپل هیستوري نه د دین لري وځي.
پوهان وای د وفاقي حکومت ټول ملک لپاره یو تعلیمي نصاب جوړول ک یو طرف ته یو غیر عیني عمل دی، بل طرف ته د یو کامیت یا مرکزیت هڅه کول په ځای مورنۍ ژبو کې تعلیم او هر صوبې کې موجود تاریخي، کلتوري او ثقافتي تنوع د تعلیمي نصاب برخه پکار ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور،
د واشنگتن ڈی سی نا. دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
شمالی وزیرستان منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر صوبایي اسمبلی کې د پخوانی فاټا او د صوبایي په مردم شماري بحث کولو لپاره تحریکی التوا جمع کړی دی. نوموړی دریز لري چې د کال 2018 په سرشمیرنې رپورت کې د پښتون میشتو سیمو آبادی کم خودل شوی او په دغه سیمو کې دوباره سرشمیرنه کول پکار دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویاند کمران بنگش وایي چې د صوبو د تحفظاتو له امله د مشترکه ګټو کونسل د دوباره مردم شماري کولو اراده لري. نو تفصیل له پېښور نه د ډیپی د خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې اوري.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل چې د تحریک التوا جمع کولو مقصد دغه معاملې په ایوان کې زیر بحث راوستل دي چې نه یوازې قبایلی سیمو کې بلکې د صوبې نورو برخو کې هم مردم شماري کې آبادی کم خودل شوی. او باید په دې سیمو کې دوباره سرشمیرنه تر سره کړی شي.
قبایلی ولس چې کوم دی دا تقریبا څه کم 50 لک آبادی ښودلې شوې ده په دې کې. خو په دې کې زموږ سره یو دا مثال پروت دی چې د شمالي وزیرستان په خلک په 2014 کې را کډوال شول د ضرب اعظم نه. دلته چې کوم ایف ڈی ایم اے وا هغه به دا شمیره ښودلی چې موږ 14 لک انسانان فسیلیټیټ کړل، موږ 14 لک انسانانو ته خوراک او دا شیونه ورکړل. خو چې دا څه ټول راوالي چې د افغانستان ته تللي وي نو دا خو بیا ډېر زیاتېږي. په هغې نه بیا د دې نه دا خبره معلومېږي چې زمونږ سره په سرشمیرنه کې د بولان نواخله تر 17 لک زمونږ سره زیاتوب شوی دی.
د کال 2019 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پښتونخوا آبادی 3.5 لک او 10 زره ریکارډ شوې ده. په موجوده سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی 10.5 لک خودلې شوې. د هیواد په کچه په کال 1998 کې تر سره شوې مردم شمارې تر مخه هغه وخت د پخوانی فاټا آبادی 1.5 لک او 10 زره مخې ته راغلې وه. په اسلام آباد کې مش د سیاسي چارو ماهر قریش غټک ویل چې د یوې سیمې د ترقې لپاره شروع کیدونکو منصوبو او د صوبو ترمنځ د وفاق لخوا تقسیمیدونکو پیسو لپاره مردم شماري ډېر مهم وی.
کم نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ دی چې په کوم کې د وفاق نه پیسې چې د صوبو تر اجنو پاره کې یو غټه هيته چې د آبادی په بنیاد باندې راځي او چې کوم صوبې آبادی زیاتې نو هغه صوبې ته زیاتې پیسې د آبادی په بنیاد باندې ملایږي. همدارنګه چې زمونږ چې کوم پروینشل فاینانس کمیشن دی دا یو خپل فرموله د پاره کې چې د آبادی ته یو غټ هيته چې د پیسې ورکړي کیږي. مزدې د وژنا د هرې علاقه د خلکو چې دا کوشش دی چې د دې صحیح عدد شمار چې دی د آبادی کې راشي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش ویل چې صوبای سملای کې پیش شوی دغه تحریک التوا باندې بهز د پاره به اړوند معلومات ایوان ته پیش کول شي او دا چې مرکزی حکومت غواړي د صوبو تحفظاتو لری کولو د پاره مردم شماري دوباره وکړي شي.
ورې دې حواله سره چې کوم دې کونسل اف کامن انټرست فیصله ده چې دوباره به سنت نو هغه زما خیال دې دا ایشو کو ریزول کړي دا چې دا سند هم په تحفظاتو په سنت ځوان دي او پښتونخوا هم په دې باندې کنسرن شو کړو نو دا به دوباره کی
سیلون کی وای په پاکستان کې د روان دینه د قومي شناختی کارت جوړولو د پاره اداره شتون لري کوم چې د هیواد په کچه د خلکو ډیټا یا معلومات جمع کوي. دی وای کچری د نادرا نظام نور هم خکړی شي او د ماشومانو د پیدایش او خلکو د مړینې په اړه ریکارډ جمع کول لازم کړي نو د سربا کرا سرشمیرنه تر سره کول ممکن شي او د دغه په بنیاد به هرې صوبې ته په اسانۍ سره خپل حقوق ملاويږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. خیبر پختونخوا کې د ګاډو کاروبار کوونکي وای په پنجاب صوبه کې د خیبر پختونخوا رېجستره ګاډي زورول کیږي، د شک په نظر ورته قتل کیږي او سپک ورته قتل کیږي. دوی وای د صوبایي محکمې له خوا د رېجستریشن د سہولتونو د نشټوالي لامل خلک په پنجاب او اسلام آباد کې ګاډي رېجستره کوي چې صوبې ته ملي زیان هم رسی. خو د خیبر پختونخوا د ګاډو د رېجستریشن محکمه وای په صوبه کې به ډېر د ګاډو یونیورسل رجسٹریشن نظام عملی او په انلاین ذریعہ به خلکو ته د ټوکانو جمع کولو سہولت ورکړي. نو تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې اوري.
یوسف زمان د 13 ولسو کالو راهسي د گاډو کاروبار کوي. دی وايي په خیبر پښتونخوا کې رجسٹرډ شوی گاډي په پنجاب صوبه کې زورولي کیږي او هغه ته د شک په نظر کتل شي. یوسف زمان وايي په خیبر پښتونخوا کې د گاډو د رجسٹریشن محکمه هغه سہولتونه نه ورکوي کوم سہولتونه چې پنجاب حکومت ورکوي. د دوی وینا ده په خلکو کې دا یو عام تاثر دی چې د پنجاب گاډي په اسانه خرسيږي.
د مین پرابلم دا دی چې بګې نمبر گاډي مون پنجاب ته انټر کوو. پنجاب پولیس په غي مون لازمي پنجاب نمبر پلیٹ لگی چاہے پنڈے والی نہیں کھلا وہ رپور کے سب مشکلات نہیں پنجاب والا جمع گاڑی نہ لی اور پختون چکم دی داغا گاڑی ختم ہی نہ لی جمع ڈپارٹمنٹ چکم جمع صوبے والے دی اگی منگ کا آگ اچان پنجاب پچان فیسلٹی نہ رکھ گئی لائف ٹائم سیکنڈ ڈاکومنٹ نیم چینج کولو سلورم داغی آپشن دار اکڑے چیز آن لائن کولے شب
سرکاری شمیرے وائی دا خیبر پختونخوا او یا پیسے دا گاڑی پا پنجاب صوبہ یا اسلام آباد کی رجسٹرڈ کی گی چیلا عمل یہ پا اربونو گٹا پنجاب صوبے ته دی. د سرکاري ذریعو وینا ده په خیبر پښتونخوا کې د گاډو د رجسٹریشن د قیمت په پرتلا په اسلام آباد کې پر رجسٹریشن زیات خرڅونه کیږي. د خیبر پښتونخوا د گاډو د رجسٹریشن د محکمې ذلي مشر د دې خبرې سره اتفاق لري او وایي چې زیاته ګټه نورو صوبو ته منتقل کیږي. خو دوی بیا وایي د گاډو د رجسٹریشن په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د نوو گاډو رجسٹریشن د ضلعو په ځای اوس د صوبې یونیورسل نمبر ورکړي. د رجسٹریشن په نظام کې بدلون راو او خلکو ته دا سہولت هم ورکړي چې په آنلاین ذریعہ د گاډو ټوکن جمع کړي.
آلموسټ 90% چکم دي کار پدی باندې شوی دي. پلیټس کې دا سہولیات دي چې دا خو یو مشين ریډیبل دي چې دا آر اف آی ڈی چپ پدی کې لګیدل دي. د دې کوالټي چکم دا هغه انټرنیشنل کوالټي ده. د دې کې چکم سلور استعماليږي رسټ یا زنګېدو هغه مسله بني. ان شاء الله ممدغه کال کې به دا سپیشل نمبر پلیټ چکم دي دا به ایشو شي. زمو چکم کاپی ده دا به کنورټ شي په کارت باندې سمارټ کارت باندې او ان شاء الله نیکسټ منت به زمون کوم ټوکنی دا به په آنلاین اپ باندې تاسو جمع کول شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ټیکسونو د محکمې د ویب پاڼې مطابق د 1500 سی سی گاډی نه تر 1000 سی سی گاډی پورې اډوانس ټیکسونه د 1500 روپو نه تر 1500 روپو پورې مقرر کړی شوی دی او د 1200 سی سی گاډی نه د 1300 سی سی پورې په گاډو 1500000 روپو اډوانس مالیه اخستی شي. سرکاري ذریعہ وایي روان کال د حکومت لخوا د ټیکسونو صوبایي محکمې ته د رجسٹریشن په مد کې 1500 ملیون روپو او د ټوکن په مد کې 900 ملیون روپو هدف ورکړل شوی دی او مامورین وایي د پاکستان په نورو صوبو کې د رجسٹریشن له عمله هر کال خیبر پښتونخوا ته د رجسٹریشن په مد کې د 3 تر 4 ارب روپے پورې نقصان کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا وی او ای دی واغ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان په 15 جون د ماحولیاتي نړیوالې ورځې قربتوب کول د پاکستان په ګټه دي او د سره به پاکستان ته د موسمي بدلون له وجې ورپی خوستون زبان دي د نړۍ هیوادونه په خطوګه خبر شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چاپیریال د ورځې یا ماحولیاتي نړیوالې ورځې قربتوب کول د اعزاز خبره ده. لیاړه نور تفصیل د ډیوی خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې ورکوي.
د پاکستان په قربتوب د ماحولیاتو نړیوالې ورځې منځلو مقصد په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه پوها خورول او د ماحولیاتو د بدلون مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کول دي. پاکستان په اول ځل د دې نړیوالې ورځې قربتوب کوي. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي او خبریال آصف مومن وایي په دې نړیواله ورځ به ډېرې خبرې د نړۍ نه ورکیدونکي د حشراتو او مرغو په اړه باندې کیږي.
خکل چې دې ورځې کوم ټیم دی نو هغه د ماحولیاتي نظام بحالي مطلب دا دې د دې ټیم چې را زمونږ په ایکوسیستم کې زمونږ په ماحولیاتي نظام کې چې څومره نور سپیشیز مونږ سره اوسېږي په ماحولیاتي نظام کې زمونږ اوبر راځي سپیشیز راځي هوا راځي نو چې دې د بحالۍ خیال وساتو.
د جرمن واټنوم ادارې کال 2000 رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 5 نمبر هیواد دی چې د موسمي بدلون نه ډېر اغېزمن شوی دی او کلیز د میلیونونو روپو مالی او جانی زیان سره مخ کیږي. د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر محمد نفیس وایي د نړۍ په کچه موسمي بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کمه ده خو اثرات یې د نورو هیوادونو په نسبت دلته د تودوخې کچې زیاتېدو سیلابونو بې موسمه بارانونو د ګلیشیر ویلې کېدو او د حشراتو او مرغو ځینې قسمونو ختمېدو په شکل کې څرګندېږي. محمد نفیس ویل که پاکستان د کانفرنس ته پوره تیاری وکړي نو د نړۍ هیوادونو ورسره ټکنیکی او مالی مرستو کولو ته رضا کیدی شي.
ټول کې څنګه انوایرنمنټل ډیپارټمنټ سپینګ یو ټول کې هغه مین پاور جوړي نو مین پاور موږ سره کمیونیکیشن سره او کمی دي د فاینانشل ریسورسز کمی دي او د ټیکنالوژیکل ریسورسز کمی دي.
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان سورزی وړاندې ویلیو پاکستان د ماحولیاتو نړیوالې ورځې قربتوب کول خپل اعزاز ګڼي او پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون اثراتو په ختمولو باندې په سنجیدګۍ سره کار کوي او دا ځکه کوي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو ښه ملک پرېږدي.
یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہم دور کرنے کے لیے
عمران خان ول پاکستان د بدقسمتۍ نه هغه لسو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون د اثراتو نه ډېر اغیزمن کیږي. سیړونکو وایي د موسمي بدلون د اثراتو نه بچ کېدو لپاره پاکستان ته به خپل هم ګامونه پورته کول وي لکه د ونو بوټو کاربن زیاتولي او د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کې به کمی راوستلی او د دې نړیوالې ورځې قربتوب سره به وکړي شي چې پاکستان د نړۍ پرمختللي هیوادونه په دې آماده کړي چې ټکنیکی او مالی مرستې ورسوي کی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کیمیا یو اسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیاوي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوي دي. د دا قسمه کیمیاوي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیاوي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې 8 او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر د شام د غندنې کې دون علاوه د کیمیاوي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوې دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام ته اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیاوي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایرکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو بیان نت پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیاوي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیاوي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2018 او په کال 2018 کې د کیمیاوي وسلو د استعمال ګناهګار ګرځولې شوې ده. پر پټونو کې دا هم ویلې شوې دي چې اسد حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیاوي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دي چې اسد حکومت په کال 2014 کې د کیمیاوي وسلو په لوزنامه د دسخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. دا لومبے ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. کاغلی نیٹ پرائز ویری دی چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړې ده. کاغلی نیٹ پرائز خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.